زندگی ما و حالا با سال محمد سالی باشید. سال سلام و خوش آمدی.
و علیکم السلام مصطفی صدیقی. تستر مسیوریدون کو تزما له خوسلام په افغانستان کې د سهار ته بجې سویدا خبرونه مترنوه بجو ده. پورا پورونی کی مو په کابل کې د نن ورځې د بریدون په اړه معلومات درکوي چې دریو ځن وژن کو بریدونو د کابل د ټرافیک پر ریاست حمله کړي. یو تنه وژل سوی او دوه تنه لا هم مقاومت کوي. نن دوشنبه ده د سلواغی دلوی 2 د جنوري 28. نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې له محمد قاسم سولمل څخه خبرونه اورو.
سلام و هرکلی کوم. پام کړی مهمو سرټکو ته. یوې وسلوالې ډلې نن سهار وختي د کابل د ترافیکو پر ریاست وسلوال برید وکړ. ملګري ملتونه وایي د افغان حکومت له ژمنو سره سره لا هم زندانیان په زندانونو کې شکنجه کیږي او ټاکل سوی ده چې نن د هغه 50 کسانو محاکمه په یوه ځانګړې محاکمه کې پیل سي چې په نوې ډلي کې پر یوې 3 کلنې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری په جرم تورن دي. خبرونه د کابل د دیمزنګ په سیمه کې د ترافیکو پر ریاست نن سهار وختي وسلوال برید سوی. راپورونه ښیي چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم نشته روانه ده او په سیمه کې د درنو چاودنو راپورونه هم ورکړل سوي دي. امنیتي ځواکونه د پیښې تاییدوي خو د تلفاتو په اړه معلومات نسته. په دې اړه وروستي جزئیات په وروسته په خبرونه کې واورئ. ملګری ملتونه وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو له ژمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي. د یکشنبې په ورځ په یو خپره شوي راپور کې په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي شکنجه د افغانستان په ګڼو زندانونو او توقیف ځایونو کې د یوې اندېښنې په توګه پاتې ده. ملګری ملتونه وایي زندانیان اوس هم د شکنجو له ځینو بڼو لکه په کیبلونو وهلو سره مخ دي. راپور وایي تېر کال د ملګرو ملتونو نړیوالو ځواکونو د هڅو سره سره دا ډول شکنجه لا هم د افغانستان په زندانونو کې سته. ملګری ملتونه زیاتوي په دې برخه کې د افغان حکومت هڅو تر اوسه دا ځورونې نه دي بندې کړې. د ولسمشر کرزي ویان دی مل فیضي ویلي دي چې د دوی اداره د ځورونې او شکنجه کولو پالیسي نه لري. فیضي ژمنه کړې چې د شکنجو دغه دوسیو په اړه به حکومت څېړنې وکړي چې راپور یې ورکړل سوی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي د نوې هجري لمریز کال لومړۍ ورځې څخه به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو یا د هویت د پیژند پاڼو ویش پیل کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر رسنیو ته په یو استول سوي خبر پانه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر امیرزای سنگین له قول ویلي چې د روان کال د کب د میاشې لومړۍ څخه به د الکترونیکي تذکرو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل سي او د 1992 هجري لمریز کال د وري د میاشې له پیل څخه به عملا د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین په دې اړه د څرګندونې د اکشن به پورز د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې کړي دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر زیاتوي چې دوی د الکترونیکی تذکرو د ویش په برخه کې پر یو شمیر پرتو ستونزو هم خبرې وکړي خو ویل له پلان سره سم په دې اړه چمتووالی نیول سوی او په سلو کې 80 برخه تخنیکی تجهیزات هم کابل ته رسیدلي دي. ټاکل سوی ده چې نن د هغه 50 کسانو محاکمه په یوه چټکه ځانګړې محاکمه کې پیل سي چې د نوې ډلي په یو بس کې پر یوې 3 کلنې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری په جرم تورن دي. دا ځانګړې محاکمه په دې برخه کې د ژر تر ژره عدالت د پر ځای کېدو په هدف جوړه سوې ده. د 15 کسان د وژنې، جنسي تیری، غلا، انسان تښتونې او نورو تورونو سره مخ دي. تمه ده چې څارنوال به له محکمې څخه د دې کسانو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه وکړي. په تورونو کسانو کې د شپږم کس محاکمه به چې ادا کوي 18 کلن دی د تنکۍ ځوانانو لپاره په یو جلا محاکمه کې پیل سي. ویل کېږي چې د پېښې د قرباني شوې نجلۍ د کورنۍ په مشرۍ د دې دوسیې د چټکې څېړنې په اړه د پراخو غوښتنو په ځواب کې د محکمه په چټکه ځانګړې محاکمه کې کېږي او د هندوستان په ورو او سست کار د بدنام عدلي سیستم عادي بهیر ته نه پرېښودل کېږي. د یادونې وړ ده چې له دې ډلیز جنسي تیری وروسته په هندي ټولنه کې د ښځو سره د چلند په اړه پراخ انتقادونه راپورته سول. د سوریې د حکومت اپوزیسیون د هیواد د بهرنی چارو د وزیر ولید المعلم هغه نوی وړاندیز رد کړی چې له دوی غواړي وسلې پر مځکه کښېږدي او د نوې کابینې د جوړولو لپاره دی د سوریې له رژیم سره خبرو ته کښېني. د یکشنبې په ورځ په پاریس کې د سوریې د انقلابي او اپوزیسیون د ځواکونو د ملي ائتلاف استازي منظور ماخوس وویل د حکومت مخالفان به هیڅکله د بشار الاسد له رژیم سره ګډ حکومت جوړ نه کړي ځکه د رژیم د سیاسي هواري له منلو انکار کړی دی. د شنبې په ورځ په یو مرکه کې معلم وویل یوازې ملتپال اپوزیسیون کولای سي چې په نوي حکومت کې برخه واخلي. خو نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د راتلونکي په اړه هیڅ ډول خبرې اترې د منلو وړ نه دي. بلخوا د یکشنبې په ورځ په استانبول کې د غونډې پر مهال د سوریا اپوزیسیون مشرانو دویم ځل هڅه وکړه چې انتقالي حکومت تشکیل کړي. تمه ده چې دوی به د جنوري د میاشتې په پای کې په پاریس کې سره یو وار بیا راغونډ سي. په مصر کې اعتراض کوونکو په بندري ښار سکندریه کې د یو محکمې ودانۍ ته اور اچولی دی. د پداسې حال کې د چې په د هیواد کې حکومت ضد بلوا دویم ورځ هم روانه وه. امنیتي چارواکو پرون وویل چې د اور د محکمې د ودانۍ یوه برخه ویجاړه کړې او ځینې اسناد یې سوځولي دي. ځوانانو له محکمې د باندې پر پولیسو په داسې حال کې د ډبرو ګزارونه کول چې په ځواب کې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکی ګاز کارول. په دې محکمه کې د هغه شپږو عالي رتبه پولیس افسرانو محکمه روانه وه چې د 2012 میلادي کال د پاڅون پر مهال د اعتراض کوونکو په مرګ تورن دي. پرون ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې د مراسم په سپینه ماڼۍ کې یوې خصوصي غونډې پورې محدود ول او د امریکا قاضي القضات جان رابرټس د سپینه ماڼۍ په آبي خونه کې ولسمشر باراک اوباما ته سوګند ورکړ. د یکشنبې د ورځې د لوړې رسمي مراسم د امریکا د اساسي قانون سره سم ترسره سول چې وایي ولسمشر باید د لوړې مراسم د جنوري په 6 نیټه پر ځای کړي. ټاکل شوی ده چې نن به د لوړې عامه مراسم د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته بیا پر ځای سي چې تمه ده د 300,000 په شاوخوا کې کسان به د مراسمو ته راټول سي. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د دویمې دورې لپاره لوړه وکړه. نوموړي ته د لوړه د سترې محکمې د ښځینه قاضي سونیا ستومایر لخوا د جو بایدن د استوګنې په ځای کې ورکړل سوه. او په جرمني کې د انتخاباتو په نتیجه کې کینرخ اپوزیسیون اکثریت رای ګټلی او د صدر اعظم انګلا مرکل ائتلاف شاته کړی دی. د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات او زرغون ګوند پرون په ولسی جرګې کې یوازې یو اضافي څوکۍ ګټلې ده. د خبریا د مرکل ائتلاف یعنی محکمه کار کریسچن ډیموکرات اتحاد او آزاد ډیموکراتان لمخې لري کوي چې له لسو کلونو راهیسې په شمال لویدیځ کې واک چلولی او ملي حکومت یې تشکیل کړی و. تمه کېږي په سپتمبر میاشت کې 50-کلنه مرکل د بلې څلور کلنې دورې لپاره په ملي پارلماني انتخاباتو کې کاندیدوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د راپورونو او تحلیلونو برخه ته په کابل کې ځینې وسلوالو د دیمزنګ په سیمه کې د ټرافیکو پر ریاست برید کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د نوي لمریز کال په پیل کې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیلوي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په دې برخه کې دوی اندېښمن دي.
نگران یو چې په دا کارتونو کې یو په خوانی کار چې په ستنام شوی دی شفافیت راځي چې ناراضي.
د خبریالانو لپاره یو فدراسیون جوړ سو. په دې اړه هم راپور لرو. د ژوند رنګونه هم په دې خبرونه کې ووري.
په پیښور په لاره خو بیخي زیات ظلم کوي پولیس والا د افغانانو سره.
پر کومه د امریکا د ولسمشر په توګه د جمهوریت ریاست بلې دورې ته لوړه وکړه.
آی براک حسین اوباما دو سولمنلی سوئر.
هند وړي له پاکستان سره په خپل اړیکو له سره کتنه وکړي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ ووري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې ووریدل په کابل کې ځینو وسلوالو د دیمزنګ په سیمه کې د ترافیکو پر ریاست برید کړی دی. چارواکي وایي چې دریو ځنوژونکو برید کوونکو غوښتل چې د ترافیکو ریاست ته ننوځي. یو تن یې وژل شوی او دوه تنه لا هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوي. په سیمه کې د ځینو چاودنو ژغونه هم اوریدل شوي او خلخل ډزې روانې دي. د نورو معلوماتو لپاره رحمت الله افغان د پیښې له ځایه د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. افغان صاحب ورستي جزئیات څه دي؟
سلام تاسو محترم اوریدونکو ته. تر اوسه پورې هم جنگ روان ده په سیمه کې. د خوي چاودنو غوونه اوس هم اوریدل کیږي چې تو پراګنده د جهم روان دي. ا مسولینو سره چې په سیمه کې د مخابره وکړې دوی وایي چې د بریټ کون کې د ترافیکو ریاست ودانی سر ته ختلې دي او د هغه ځای نه کوم د سرحدي لوا کومندانی چې دوی څنګه ته دغه پراکټو باندې ولي او دوی پولیس سره په جګړه اوس هم بوخت دي. پاسمه کې چې موږ له عیني شهیدانو سره خبرې وکړې دوی وویل چې سهار نږدې 15 بجې بریټ شروع شو او دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ د شپږو زورورو چاودنو غوږونه اورېدلي دي. نو دوی وایي چې معلومات نشته دغه به انتحاریانو خپل ځانونه وزولي او کمدارنګه د راکټو بریدونه بوي. خو مسؤلین په سیمه کې وایي چې دوی راکټو باندې د شاوخوا سیمه ولي. د غږونه مې تاسې اوري اوس هم د جنګ روان ده او طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی ده.
افغان صاحب ځینو چارواکو ویلي دي چې دغه وسلوال د شپې دغې ودانۍ ته ننوتلي دي. تاسو چې چارواکو سره خبرې کړې په دې اړه تازه معلومات لرئ؟
چارواکي په دې اړه څه نه وایي، فقط هغه عیني شاهدان چې په سیمه کې شاوخوا دي دوی کورونه لري، همدارنګه محصلین دي چې دلته اتاقونه لري دوی سره مو غږېدلي دي. غږېدلي دوی راته ویلي دي چې شاوخوا 15 بجې هغه دغه برید شروع شوی ده. نو د دوی له خوله او مخاوت په دې اړه له وسه سره موږ ته څه رسمي نه دي ویلي.
او د تلفاتو په اړه هم معلومات نه لري که څنګه؟
تلفاتو په اړه باندې د کوم مسؤلین چې په سیمه کې دي د امنیت د ټینګولو لپاره همدارنګه دا سیمه یې کلابنده کړې، دوی خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې یو کس په دې پیښه کې چې البته امنیتي کس ته دغه ټپي شوی ده نور جزئیات نه دي ورکړي.
رحمت الله افغان و په کابل کې په دې مزنګ سیمه کې د ټرافیکو پر ریاست د وسلولو د بریټ په اړه معلومات تر کول په دې اړه چې ورستي جزئیات لاس ترغلل هغه شیبه در سره شریکو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو اورید.
تاسی ازادي رادیو ته ورځ د خبرونو مو تر نوو هو بجو ده. اوس به رضوان مراد راتوي چې په نړیوال ورسپونې کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د برتانی چاپ ګارډین ورسپانې افغان لوري ته د نړیوال ځواکونو لخوا د زندانیانو د سپارلو د دریدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې پکې راغلي ورسره هغه چې د افغان حکومت په یو شمیر زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کېدو رپورټونه خپاره شول. ناټو افغان چارواکو ته د نیول شوو کسانو د سپارلو پروسه بند کړه. د ګارډین په وینا ناټو همدارس له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د افغان ځواکونو لخوا د زندانیانو د شکنجه کېدو په اړه پورته شوې ادعاوې وڅېړي. د مقالې لیکونکي وايي په افغان زندانونو کې د بندیانو د شکنجه رپورت د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر شوی و. د دې راپور له مخې د افغان حکومت په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي امنیت په زندانونو کې د جنسي تیریو، نوکانو د وستلو او د بدن د مخصوصو غړو د تاوولو په شمول په پراخه اندازه شکنجه ترسره کیږي. ګارډین زیاتوي همدغه ادعاو ته په کتنې سره ناټو پریکړه وکړه چې افغان لوري ته د نیول شو کسانو سپارلو ودروي. ورسپانه زیاتوي په افغان زندانونو کې د شکنجه په اړه د برابر شوي رپورت خپرېدل څو ځلې ځنډیدلې دي. د ملګرو ملتونو په دغه نوي رپورت کې ویل شوی چې اوس مهال د افغانستان د ملي امنیت پر ریاست او د پولیسو په توقیف خانو کې د بندیانو شکنجه دوام لري. خو په عین حال کې افغان مقامات بیا دغلته له زندانیانو سره د ناوړه چلن ادعا په کلکه رد کړې ده. ګارډین وړاندې لیکي ایساف افغان لوري ته د زندانیانو په سپارلو باندې وروستی بندیز تایید کړی، خو دی نه د پډاګه کړی چې دوی دا غم د ملګرو ملتونو د راپور په عکس العمل کې پورته کړی او که څنګه. ګارډین ته د ایساف وین جیمز ګریبل په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې د افغان حکومت په کومو زندانونو او یا کومو سیمو کې زندانیان په منظم ډول شکنجه کیږي. د ورځپاڼې په وینا همدې ته په کتنه دا نه ده روښانه چې شکنجه په همهغو زندانونو کې کیږي چې ملګرو ملتونو د 2011 کال په خپل رپورټ کې په ډاګه کړی وو او کنه. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست وین شفیق الله طاهری ګارډین ته ویلي موږ دا اداره دو موږ ته امریکایانو داسې هیڅ شواهد نه دي راکړي چې وخی زموږ په زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښې نښانې نه تر سترګو کیږي د خلکو نظریات خپاره کړي دي. ورځپاڼه لیکي افغانستان اساسا داسې یو یاغي او بې قانونه جبهه ده چې په نږدې وخت کې به آرامه نشي. ورسپانه لیکي د امریکا دا هدف چې د القاعده مشر اسامه بن لادن مړ او یاونی سي او القاعده وزبي پوره شوه ده. لاس انجلس ټایمز وایي دا چې افغانستان به په یو سوله ییزه دیموکراسي بدل شي یو خوب ده. ورسپانه زیاتوي موږ باید د افغانستان له حکومت، جنگ سالارانو او د دې هیواد له قومونو سره سوله وکړو، لاس ورکړو او ترې راووزو. لاس انجلس ټایمز وایي د لسو کلونو جګړې وروسته اوس داسې ښکاري چې ولسمشر باراک اوباما دې سمې نتیجې ته رسیدلی چې دا جګړه نور په دومره قربانیو نه ارزي. ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
سمه د مخکې مو راپور درلود چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو عملیات وکړل. چارواکو ډاډ څرګند کړی و چې تر عملیاتو وروسته به د دې ولسوالۍ امن تامین سي. دا چې وروستۍ وضعیت څه دی، شاه محمود شینواری را سره له جلال آباد د ټلیفون په مستقیم تماس کړی او پرونی دې ولسوالۍ ته سفر هم کړی و. شینواری صاحب، تر عملیاتو وروسته مو په دې ولسوالۍ کې وضعیت څنګه وموند؟
ډېر زیات مننه سلیسه تاسو ته هم او ټولو اوریدونکو ته په لومړي قدم کې سلامونه وایم. وروسته تاسو د پوښتنې په ځواب کې تیر ورځې زه خپل بټي کوټ ته لاړم، د هغه سیمې خلکو سره مخبرې وکړلې. تاسو باور وکړئ چې هغوی د نامنې نه ډېر زیات تنګ شوي دي او وایي چې زیاتره کورنۍ کړې شوي دي، ښار ته مجبوره شوي دي. دوی وایي چې داسې ورځ نشته چې په بټي کوټ کې یو ساعت نیم ساعت لپاره شل دقو لپاره جګړه ونه وشوي. هره ورځ جګړه کېږي، کله کله ورکې عام خلک هم په دغو متقابلو ډزو کې چې د وسوال طالبانو او امنیتي کسان ترمنځ کله نښته رامنځته کېږي نو دوی وژل کېږي. دغه ستونزه موږ د ولسوال سره هم شریکه کړله. د بټي کوټ ولسوال میرزا محمد نصرت هم دا تایید کړله چې طالبان راوځي چریکي بریدونه کوي، ولې زیات مقاومت نشي کولی، بېرته په شاته مول کېږي. خو دغه ستونزه یې تایید کړله چې دلته که څه هم هغه عملیات شوي وو څه موده وړاندې، ټول اوریدونکي هم په جریان کې دي چې موږ هغه خبر تاسو سره شریک کړو. د هغې سره سره اوس هم د هغې لا زیاتواله پکې راغلی ده په دغه نښتو کې. خو یو بل لامل چې دوی په ګوته کوي، دوی وایي چې د بټي کوټ ساحه چې ده زیاتره ونې دي، ساحه دې ته برابره ده چې هغوی راووځي چریکي په موټرسایکل راووځي، ډزې وکړي، بېرته شاته لاړ شي، بل ځای تخلیه کې بل ځای ته ولاړ شي.
بله، چارواکو البته د دې ستونزې د دایمي مخنیوي لپاره چاره سنجولې ده. چارواکي وایي چې کومه چاره ورته لري؟
هو خپله ولسوال هم دا خبرې ویلې چې دوی دغه ستونزه د ولایتي چارواکو سره شریکه کړې ده او په راتلونکي کې پلان لري. د سیمې خلکو هم دا غوښتنه وکړه چې بیا دلته اربکیان واسول شي. ولسوال هم ویلې چې موږ غوښتنه کوي چې بیا دلته اربکیان جوړ شي، سیمیز پولیسي هغه کې خپله سیمې خلک واوسي ورسره مرسته وکړي. زیاتره امنیتي کسان وایي چې دلته د سیمې خلکو همکاري ورسره نشته. خو بیا د سیمې خلکو ته هم چې دا ستونزه شریک کړله چې تاسې امنیتي کسان سره ولې همکاري نه کوئ، دوی دغه دعوه لري. نو هغوی ویل چې په تېرو عملیاتو کې هم ډېر داسې کورنۍ وي چې هغه پلتل شوي وي، دوی ژبه دي له دولت نه که چېرته دوی هم دوی سره مرسته وکړي، دوی ورسره ملاتړي دي. خو د دغې ستونزې باید مخه ونیول شي.
شاه محمود شینواری په جلال آباد کې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ناامنیو پر مسله راپور راکوه. مخکې به مو رپورټونه ورکول چې د ناامنیو له کبله په جنوبي ولایتونو کې د ګوزڼ یا پولیو پېښې زیاتې سوي، خو تازه پرمختګ وایي چې د کندهار د روغتیا چارواکي وایي د هغو لټ او غیر مسلکي رضاکارانو د لرې کولو فیصله یې کړې چې په ښه ډول د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ واکسین نسي کولی یا یې نه کوي. د ګوزڼ ناروغي چې د جنوب په کچه لا هم د ماشومانو لپاره یو ستر ګواښ ګڼل کېږي، ویل کېږي چې د واکسین د رضاکارانو د بېغورۍ او غفلت له کبله د پولیو مثبتې په دغو ولایتونو کې زیاتې سوي او په زیاتو سیمو کې دغه رضاکاران د واکسین څاڅکي ماشومانو ته نه ورکوي. محمد صادق رښتینی له کندهار را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، دغه ستونزه له کومې راهیسې موجوده وه؟ دغه د غیر مسلکي رضاکارانو ستونزه
فلیس افساسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. مخکې د نورو خوندونو خبره کېدله چې لا هم دلته د جنوب په کچه د پولیو پېښې زیاتې کړې وې، لکه ناامني وه، همه پوهاوی نه و. خو اوس د کندهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی یو نوي ټکي ته پام کړی، هغه دا دی چې په دغه ټیم کې چې په زرګونه رضاکاران دي او په هرو درو ورځو کې ماشومانو ته په میاشت کې البته واکسین ورکوي، دوی ته دا شکایتونه رسېدلي دي چې دغه رضاکاران د دې پر ځای چې ماشومانو ته څاڅکي ورکړي هغه پر مځکه تویوي. د کندهار د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالکریم پخلا دا خبرې د دیني عالمانو، روغتیایي کارکوونکو او د ښوونځیو د ښوونکو سره د عامه پوهاوي په یوې غونډې کې وکړي دي. دوی وایي چې دا ګام د واکسین د پروسې په وړاندې د خوندونو د له منځه وړلو لپاره اخلي، او د دغه راز وویل چې د کمپاین د ښه ترسره کولو لپاره د اشخاصو تر ګمارلو لازم اقدامات ښه پایله لري او په نورو برخو کې هم دغه ډول هڅې دوی کړي دي.
په ځینو سرحدي ولسوالیو کې داسې تبلیغات مخکې کېدل چې ځینې کسان دغه واکسین بې ګټې او یا هم زیان رسوونکی خلکو ته معرفي کوي. دغه ستونزه اوس هم موجوده ده او دغسې منفي تبلیغات په دغو واکسینونو پسې کېږي؟
په مجموع کې عامه پوهاوی نشته. څو ورځې مخکې د روغتیا مسؤلینو دلته د ځینو نړیوالو
هغه مرسلوی دارو سره چې د روغتیا په برخه کې کار کوي، دوی ویل چې یو نوی پلان په لار اچوي او په هغه سیمو کې چې دغه ډول ستونزې موجودې وي په هغه کې به ډېرې پورې تبلیغات کېږي او ځانګړي کمپاین به په لار اچول کېږي. لکه تاسو چې وویل په دغه سیمو کې تقریبا تېر کال 200,000 ماشومان د واکسین څخه پاتې شوي وو. دغه کمپاین تېره ورځ پیل شو، شپږ میاشتې دوام کوي او دوی وایي چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو او په خپله دغه پروسې د مخته وړلو په نتیجه کې به په دغه سیمو کې د پولیو پېښې صفر ته راټیټېږي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي رادیو.
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي چې د نوې هجری لمریز کال لومړۍ ورځ څخه به په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو یا د هویت د پیژن پاڼو ویش پیل کړي. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې.
د ولسمشر د ویندوی دفتر رسنوی ته په یوې استولې خبر پاڼه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر امیرزی سنگین له خولې ویلي دي چې د روان کال د کب د میاشتې له لومړیو څخه به د الکترونیکي تذکرو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شي او د 1492 هجري لمریز کال د ورید میاشتې له پیل څخه به عملاً د دې تذکرو ویش پیل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین په دې اړه د څرګندونه د یک شنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر زیاتوی دوی د الکترونیکی تذکرو د ویش په برخه کې په یو شمیر پروتوستون زوم خبري وکړي، خو وی ویل د پلان سره سم په دې اړه چمتووالی نیول شوی. تذکری ډیزاین شوی، د افغانستان د ادباو د ثبت فورمې جوړې شوې، د معلوماتو د راټولولو مرکز چمتو شوی او تخنیکی تجهیزات هم برابر شوی دي. خبر پانه د ملي امنیت شورا ته د وړاندې شو معلوماتو پر بنسټ وایي چې په سلو کې اتیا برخه تخنیکی تجهیزات کابل ته رسیدلي. د ولسمشر د ویندوی دفتر زیاتوی چې غونډې د 1492 هجری لمریز کال د انتخاباتو لپاره چمتووالی او د الکترونیکی تذکرو ویش دوه جلا پروسې وګڼلې او د تذکرو ویش د ملي امنیت شورا په غونډه کې و ملي پروسه وبلل شو. افغان حکومت د تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچېری دوی ته تر انتخاباتو پورې د دې تذکرو ویش تضمین شوی وای، نو د کار به دراتونکو انتخاباتو د شفافیت سره ډیره مرسته کړي وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد مانوی په یو مرکه کې ازادي رادیو ته وویل دوی حکومت ته ډاډ ورکړی و چې د نوو تذکرو د ویش لپاره چې په انتخاباتو کې هم ترې کار واخیستل شي موږ خپل ټول امکانات حکومت سره شریکوو. خو ښاغلی مانوی وایي نه یوازې چې حکومت ورته تر انتخاباتو پورې د هغو ټولو کسانو ته چې د رای ورکونې په شرایطو پورې دي د تذکرو ویش نه تضمینوي، بلکې له دوی غوښتي چې د انتخاباتو لپاره دي نوي نوم ثبتونه هم نه کوي.
زموږ پلان چې په ثبتنام کې و دوه پلان یې نه مني، اوس غواړي چې پخوانی کارتون چې توضیح شوی ده دا ثبتنام چې پخوانی شوی ده په همدا راتلونکي انتخابات پر ګزار وکړو. خو موږ نگران یو چې په دا کارتونو کې او په پخوانی کار چې په ثبتنام کې شوی ده شفافیت راځي چې ناراضي مونږ اوس غور کوو چې نور پلان یا دریم پلان جوړو.
د ولسمشر د ویندوی دفتر وای د امنیت شورا په غونډه کې پر دې مسلې سربیره د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د هغه ویډیوي تصویرونو په اړه هم ریپورت وړاندې کړ چې سمو د مخ کې خبره شول او پکې خودل کیږي چې د ملي اردو په یو موټر پسې د طالبانو مړی راخکل کیږي. کریمی ویلی د دوی لومړنۍ څېړنې خي چې د پیښې درې کاله مخکې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شوې او دوه طالب کمانډانان چې د ملي اردو پر سرتیرو د بریټ نیت درلود د سرتیرو لخوا وژل شوی او د دوی په تنو پورې د تړل شو چاودیدونکو موادو د چاودنې لویرې هغوی د زرمت تر سیمې ایز روختون پورې موټر پسې راخکلي. خبر پانه وایي چې د ملي امنیت شورا دا کړنه د اسلامي ارزښتونو خلاف وبلله، وی غندله او د جنرال شیر محمد کریمی له خولې زیاتوي چې په دې کړنه کې یو لاس لرونکی کسي نیولی دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنو او بنسټونو په ګډه د دغه هیواد د ژورنالیستانو فدراسیون جوړ کړ. دغه فدراسیون پرون خپل موجودیت اعلان کړ چې هدف به د بیان د ازادۍ ملاتړ وي. نور له صفی الله ستانکزی خبري.
که څه هم چې په څو وروستیو کلونو کې څو تنه افغان خبریالان وژل شوي، خو تر اوسه هم د هغوی د وژنې د دوسیو د څېړنو پایلې نه دي روښانه شوي. خو دا دی په افغانستان کې له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مسؤلین وایي چې د یاد فدراسیون په رامنځته کېدو سره به په جدي توګه پورتنۍ قضیې وڅېړل شي. د نای په اداره کې د رسنیو د څار مسؤل صدیق الله توحیدی د یک شنبې په ورځ د هغې غونډې په درشل کې چې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون د موجودیت د اعلان په خاطر په کابل کې جوړه شوې وه، وویل چې تر اوسه پورې له هغوی سره د خبریالانو د وژنې 14 پیښې ثبت شوې دي، خو دا قضیې نه دي څېړل شوي. ښاغلي توحیدي هیله مندي وښوده چې د یاد فدراسیون رامنځته کېدل به د ژورنالیستانو د ستونزو د هوارولو په برخه کې اغېزمن تمام شي.
ما 14 پروندې
موږ د خبریالانو د وژنې 14 پیښې لرو چې قرارې پلټې دي او د څېړنو پایلې نه دي اعلان شوي، او هیڅوک هم زموږ د دغه همکارانو ان د یوه د وژنې په باب هم نه دي نیول شوي او نه دي محاکمه شوي. په همدې دلیل موږ د یو واحد پیاوړي او کلک ژغ پورته کولو ته اړ وو چې اوس مهال دغه فدراسیون انشاءالله د همداسې یو ژغ د پورته کولو توان لري.
د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون د دغه هیواد د خبریالانو او رسنیو د نهو ټولنو او ادارو لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون د رامنځته کېدو هدف په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته جدي پاملرنه، خبریالۍ ته د ښې زمینې برابرول او د بیان له ازادۍ څخه ملاتړ ښودل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالانو د ټولنې مشر خپلواک صافي یوه اعلامیه ولوستله چې په کې د دغه فدراسیون د رامنځته کېدو هدف ته داسې اشاره شوې:
هڅه چې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون په تفاهم لیک کې راغلي، د بیان د ازادۍ خوندیتوب، د ژورنالیستانو د صنفي حقونو دفاع، اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق نه ملاتړ، له آزادو رسنیو او د رسنیو د ظرفیتونو له ودې سره مرسته، د رسنیو له فعالیت سره په اړوند قوانینو کې د اصلاحاتو راوستل، او د رسنیو او بیان د ازادۍ له نړیوالو ټولنو او بنسټونو سره د اړیکو جوړول د فدراسیون اصلي هدفونه دي.
ښاغلی صافی وایي چې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون لپاره به څوک د مشر په توګه ونه ټاکل شي، خو د نوموړي په وینا د دغه فدراسیون په چوکاټ کې به یوه کمیټه جوړه شي چې په کې به د دغه هیواد د خبریالانو، د ټولنو، بنسټونو او د رسنیو استازي برخه ولري. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له خبریالانو او د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ ډېرې ټولنې جوړې شوې، خو افغان خبریالان د یادو ټولنو کارونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دغو ټولنو او بنسټونو د خبریالانو لپاره تر اوسه اغېزناک کار نه دی کړی. صفی الله ستنیکزی، ازادۍ رادیو، کابل.
د امریکا جمهور رئیس پرون د بلې دورې لپاره لوړه وکړه. ښاغلی اوباما څو ځله اعلان کړی چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. په دې باب احمد زبیر ژمن په کابل کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې اوباما به په نوې دوره کې له کومو ستونزو سره مخامخ وي.
اوباما د تیرې دورې کې خپل ډېر کوشش وکړ چې د افغانستان نظام تریبون خواه ته لاړ شي، حساب ورک شي، اداره پروفیشنل او مسلکي شي، او د دوی اعتبار پرې وکړي چې هغه مرسته ورته دوام ورکړي او خپل مسایل هم خپل حلول وشي. مګر بیا هم که دا متوجه همغه پخواني فکر دخپل نه شي چې افغانستان کې یو سم مسلکي نظام حاکم نه شي، بیا به هم ده په درز وخوري او نه د ملت د افغانستان
د افغانستان د حکومت سره به روابط څنګه کله کله لدین مخ خو لیدل کېدل چې کله کله به سره دغه روابط د دوی خراب په دې نوې دورې کې د څه توقع ستد چې روابط خو سي
روابط خو تر اوسه پورې چې خراب وو موږ د خبره یو تان وو چې د اول بوند راغله تر اوسه پورې برابرۍ کې خراب لري خبره کړځه نو خدای په دې یو نیم بل کال کې هم ډېر داسې ځوانان چې نه باسي وو او مخځای نه چې د نورو خلکو هم او رښتیا او جدي ګامونه واخلي په دې اصلاحاتو کې چې په هر څه پوهېږي دا نه ده چې دای څه کوي به پوهېږي نو ولې نه کوي ولې نه کول هغه ټول خلک چې ځان سره مسله بیا خپله وکړي کارځای ته نو پوه به شي چې هېڅ دلیل سم نه وو د دې لپاره چې دوالې پروفیشنالیزم افغانستان
باندې دا اوسره. اوباما خو د جګړې د ختمولو هوډ کړی دی، څو واره دا ویل چې جګړه ختمول غواړم. دغه چاره به ورته څومره ستونزمنې په افغانستان کې
فکر نه کوم چې نور اوباما ته ستونزمنې ولې چې هغوی خپله دفاع بیا کولی شي او خامخا د امنیتي پخت چې امضا کېږي د کردي سره په هغو کې به یعنې دومره صلاحیت دوی ترلاسه کولی شي چې القاعده بیا پرې نه ځي چې افغانستان کې ځالې جوړې کړي او یا د دې ځای نه د نورو ځینو نورو مسلکه هېوادو غوندې لاس کوي چې د امریکا او د غربي نړۍ او د ډیموکراسۍ پر ضد باندې.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی.
ستاسو له پیغامونو نه
منو مرشد زل او وامان داته قضا لرم او ټول افغانان چې په افغانستان کې صلح راشي او آرامي راشي هر مشکل کې افغانانو سره دا ودرېږي او مرسته وکړي.
زمانو مجزایب د اوباما څخه غواړو چې زمونږ ملي اردو زمونږ ملي پولیس تقویه کړي او موږ سره په دغه ارسه کې کومک وکړي چې موږ خپل ملک په خپل جوړ
زمانم سید میران زمان نظر دا چې اوباما د افغانستان د پاشو د شه نوې کال د خپل کړې خپل وظیفه ادرس جمهوریت زما خواهش دا چې افغانستان کې زمنګ اردو ملي پولیس ملي تقوی کی او هغه کومکونه چې د وطن رسه زمنګ نظام یا زمنګ د پولیس او د اردو ملي سره کی هغه باید دوامدار او ستر ټول حاکم شي تروریزم نه منځلار شي او کو دوه تیر وخت په تیر یاد نجیب الله د حکومت په سر باندې دوه هم تنافری دوه په ما سره شخصه شي زما خواهش دا چې د دوه وطن نه بعد چې دوه کوم قوی وباسي او څنګه ځه پرګدي نو باید زمنګ سره کومکونه ته دوام ورکړي تر څو اول خپل خو باندې ودرېږي
زه حاجی مالک احمد زئی موږ اوباما نه دا وختنه دا چې خپل عسكر وباسي افغانستان شه دا اوس پیوړې اردو لري خپل خپل اردو باندې متکی
پخ پرونی کې نور راپورونه هم لرو خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمات خبرو
د کابل د دیمزنګ سیمې د ترافیکو پر ریاست کې د وسلوالو بریدکوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده چارواکي وایي په پیښه کې تر اوسه شپږ ملکیان ټپیان شوي دي ملګری ملتونو وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو لښمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي ملګری ملتونو په یو راپور کې وایي په دې برخه کې د افغان حکومت هڅو تر اوسه دا ځورونې نه دي بند کړي د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي د نوي هجري لمریز کال لمړۍ ورځ څخه به په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو یا د هویت د پیژندپاڼو ویش پیل کړي ټاکل شوی ده نن د هغه پنځو کسانو محاکمه په یو چټکه ځانګړې محکمه کې پیل شي چې د نوي ډیلي په یو بس کې پر یوې درویش کلنې نجلۍ د ډلهیز جنسي تیري په جرم تورن دي د سوریې د حکومت اپوزیسیون د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ولید معلم هغه نوې وړاندیز رد کړ چې له دوی غواړي وسلې پنځکه کښېږدي او د نوې کابینې د جوړولو لپاره دی د سوریې له رژیم سره خبرو ته غاړه کښېږدي او ولسمشر باراک اوباما پرون د دویم دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه ټاکل شوې ده چې نن به د لوړې عامه مراسم د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته بیا پر ځای شي
د هند صدر اعظم وایي د کشمیر د کنټرول په کرښه کې وروستیو خونړیو شخړو ته په پام سره چې دوه هندي او درې پاکستاني عسکر ووژل شول له پاکستان سره پر خپلو اړیکو له سره کتنه کوي منموهن سنگ وویل که څه هم هیواد غواړي له پاکستان سره ښه اړیکې ولري خو اسلام آباد هم باید په عمل کې دا شی وښیي په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري
د هند صدر اعظم منموهن سنگ وایي هند به وروستۍ پیښې ته په پام سره چې په کشمیر کې عسکر په غیر انساني ډول ووژل شول له خپل ګاونډ پاکستان سره پر اړیکو له سره غور وکړي د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې منموهن سنگ دا خبره د یکشنبې په ورځ د هند په شمالي ښار جایپور کې د خپل ګوند غونډې ته د وینا په ترڅ کې وکړه او ویل چې که څه هم هند غواړي چې له پاکستان سره دوستانه اړیکې ولري خو اسلام آباد ته پکار ده چې نوې ډلی ته دا په عمل کې وښيي چې دوی سوله غواړي سنگ څرګنده کړ چې موږ له پاکستان سره په منظم ډول پر خپلو اړیکو غور کوو موږ دا واضح کړی چې دغه وروستۍ پیښه به پر دوه اړخیزو اړیکو منفي اغیز وکړي سنگ چې په هندي ژبه یې وینا کوله دغه راز وویل چې موږ به د حالاتو د دقیقې او محتاطانه څېړنې وروسته راتلونکي ګامونه اوچت کړو او زیاته کړه موږ له پاکستان سره دوستي غواړو خو دوی ته هم پکار ده چې په دې لاره کې هڅه وکړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د جنوري له شپږمې نېټې را په دې خوا د وسلوالو نښتو په څو پیښو کې درې پاکستاني او دوه هندي عسکر وژل شوي دي هند پاکستاني عسکر تورن کړي چې د دوی ځواکونه یې وژلي او ټپیان کړي او د یوه عسکر د سر پرې کېدو ادعا یې هم کړې ده خو اسلام آباد دغه تورونه بې اساسه بللي دي که څه هم د کنټرول په کرښه کې اوس وضعیت آرام دی خو په سیمه کې وروستۍ شخړې په 2003 کال کې د اوربن له اعلان راهیسې تر ټولو جدي ګڼل کېږي
پرون باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه د لوړې دغه مراسم په سپینې ماڼۍ کې تیار شوي و جزئیات له اجمل انسخوري
ولسمشر باراک اوباما د یکشنبې په ورځ په دې مراسمو کې د سوګند کرښې په لوړ غږ د امریکا د متحده ایالاتونو په قاضي القضات پسې تکرار کړي
I Barack Hussein Obama do solemnly swear
I Barack Hussein Obama do solemnly swear
that I will faithfully
So Barack Hussein Obama لوړ کوم چې په صادقانه توګه به د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دند تر سره کوم او په خپل ټول توان به د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون ساتنه او دفاع کوم نو خدای له ما سره مرسته
So help you God
So help me God
د یک شنبه د ورځې د لوړې رسمي مراسم د امریکا د اساسي قانون سره سم تر سره شول چې وای ولسمشر باید د لوړې مراسم د جنوري په 6 نیټه پر ځای کړي ټاکل شوی د چینن دوشنبه بې بد لوړې عامه مراسم د امریکا د کانګرس ودانۍ مخې ته بیا پر ځای شي چې تمه د داتې
زرو په شاوخوا کې کسان به د مراسمو ته راټول شي. تر دې مخکې د یک شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د دویمې دورې لپاره لوړه وکړه. نوموړي ته دا لوړه د سترې محکمې د خزینه قاضي سونیا سټومایر لخوا د جو بایدن د استوګنې په ځای کې ورکړل شوه.
آی جوزف آر بایدن جونیور دو سولمنلی سویر.
آی جوزف آر بایدن جونیور دو سولمنلی سویر.
د وایز جوزف آر بایدن جونیور لوړه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون څخه به د ټولو کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې دفاع او ملاتړ کوم او په ایمان او رښتینی وفاداری دا دنده په خپل خوخه او پرته له جبر پر غاړه اخلم. لوړه کوم هغه دنده چې ماته سپارل کیږي صادقانه به تر سره کوم، نو خدای له ما سره مرسته وکړي. ولسمشر بارک اوباما د لوړې ونی د طالبانه کارونو ته د امریکایانو د هڅونې په هدف د خدمتونو په ملي ورځ پیل کړه. اوباما میرمنې میشل اوباما او دوه لونوی لسلګونو د طالبانو سره د واشنگتن په یولمړنی خونځي کې کار وکړ او بایدن او میرمنې د ټپی شو امریکایي سرتیرو کورنۍ ته د مرستو د کڅوړو په ډکولو کې مرسته وکړه.
لکه څنګه چې مو په دې خبرونه کې ووردل، په کابل کې ځینو وسلوالو د دمزنګ په سیمه کې د ټرافیکو پر ریاست برید کړی دی. د پیښې په اړه زده او نقیز جزئیات ورکړل شوی دی. حمید عثمان د کابل په سټوډیو کې د تازه معلومات سره. حمید جان، ورستی جزئیات څه دي؟
ورستی جزئیات د دې چې د کابل د امنیت قومندانې له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال ظاهر څو شیبې د مخه ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې تر دې دمه د کابل د ترافیکو پر ریاست حملې کې شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي چې یو کس ترافیک هم پکې ټپي شوی دی. جنرال ظاهر په دغه مرکه کې وایي
سارا کاملا تحت کنترل خود گرفتن، بچه ها به داخل دفر بان مون کل اگه یک قطعات ریاست ترافیک اطرافش رو داخلش قسمت های زیادش استماس از یک نقطه موجود اونا فیر میکنن که انشالله با زودی مشکل شاید حل شد.
تاسو واوریدل چې د کابل د امنیت قومندانې له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس وایي چې اوسمهال جګړه څه ناڅه ختمه شوې ده او پولیس د ترافیکو د ریاست واک په لاس کې نیولې ده.
حمید عثمان په کابل کې چې د ترافیکو پر ریاست یې د ډله ییزې حملې په اړه رپورټ راکوه. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه.
د ژوند رنگونه.
ما نوم جابر دا د اوسېګم په کوارټ کې. مونږ کوارټ کې دا دوه ورځې مخکې زراغلم په ما سره کارډ خپلو کارډ مورته خودم منګي د سورنګ لارې نه واپس تاګړې. تاسو افغانانو ته اجازه نشته چې په دې لار لاړ شي. نو هر ټیم هم دا مشکل به په دې لارې نه هن پېنډې ته مونږ لګلو. پېنډې نه بیا په خور ته په اٹک باندې راغلو.
څو کال کې چې ماجرې
ز پیدایښ هم دی ما په پاکستان کې سوای نن در سره کارډ نشته پیسې راکاسي اسی دیونی ستا افغاني و نه یو باندې در ته برابر یو نه سخت توندو سره په پاکستان کې اوسم خاص کردا په بیا په خور په لارا خو بیخي زیات ظلم کوي پولیسو والا د افغانانو سره.
څه کوي ور سره؟
پیسې در سره گیر کی تلاشی در نخلی پیسې در سره ای راسته صاحب دی غواړي صاحب ته سي ورسي پیسې نیمه ک جیل ته زی نو مجبور ای سي پیسې در نه نیمه کی پیسې در نخلی په زور هم در نخلی. نو اصل کې مان اول پیسې واخص دي ما سر بل تر دوی پیسې دي واخص مونږ ورته لیکاري انستا وای دي کاری دي سور به ډرایور ته لیو سول شپته اصول شپته یوار کړي تور خامه پوری نور ای ز خپل کار کا پیسې ټوله واخیستی پولیسو والا اوسوي سیمانن مارم دا باندې نن بل جشن دا ما افغانان باندې نن دا شه دا پار یو بانا ورته جوړی افغانان تنگی پزول پزول تنگی لک خبر کی ورته کار سړی رشتي دی خپل والدا کارډ مرته خود کار سره دا وګړو دومزلی ز پر ټرک کی ور باندې راغله ما ټرک نیم کوس کړو واپس کړو تا وی کړلو
پیسہ داران خو په پیسو اخلاص دي نور به څه کوي دا به پیسو
غریبانان پراته به کې بے ګنا پراته لال قاعده دا والا دا دا و یو تور در باندې لګی پروت به په کې منګر پیسې په کار جی پاغي پیسې براخلونو زیات خلک وستونو سره مخ یاول غو زخپل زدومره واغوایم سیزما سدومره واسی سیزما ته یو کور یو کوټه دل ته پیدا شي زول لکه پاکستان کې ورازم تیر کم
پاکستان کې څه کول څه کاروبار دی
پاکستان کې میم امدا کراچی کول گاډیم خالی کول دا کا قسم پاکستان کې کاو دا دو میاشي کې ز کابل ارازم دا مم پهلی خرچوم دل
نو څنګه دا گزاره دی وس
دا دو درې سالور سو پیدا کی خدا گزاره روان کار څنګه دی پر دې غاګ نه اخلاص مونږ په دې خوشاله یو بالکل افغانان ته ځال کارڈ ورکول کی یادی نو ورکی خپل وطن دجرا
کوارد کی وسم رہی افغانان
پکوارد کی یار چلور پنځه لاک افغانان پکوارد کی پراتی دی
دا کاروبار دی اکثریت چھے
اکثریت چو کراچی کی چوک دیاڑی کی چوک غر خلق خو غار رقم حکومت سره برا جوړ دی حکومت پیسے ورکی یار ساغه کی دی غریب سڑی گزارا لڑے ر زیادہ گرانا دا
ظلم غریبان پر ډیر می
ډیر زیادہ زیاد غریبانا نسی وسن لری الله پراتی سی وس لری غ خلق واڑی سی دل راسی خپل مل
ډیر د کوم ولایتو دی دا پکوارد کی پراتی
پکوارد کی اکثر امداد سروبی ولسوالی د هر ولسوالی خلق پکې زیاد دی زیاد سروبی ولسوالی او د ننګرهار د ولسوالی خلق پکې زیاد ګرځ د امنګ پکېم کې اوسېږي چې کام کول کې مرتاوي دي کې زیاتره امدا خلق دی د موږ د تورغار خلق دی سروبی دی علاقو خلق دی
کور دې ودان خیر
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخه او بریالي وسی دا بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه مونږ ته پرېږدي دغه پیغامونه لاند ووایي په دغه پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چانو واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له ادمه باسي د ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي د دې په څنګ کې تاسو کولای شئ چې موږ ته لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر ټلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلې دي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي نو ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000024341 یا ورې بیا وایم 0000024341 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112415 د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ زکه چې وار ورسې د هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي پیغامونه به په ګډه سره واورو
السلام علیکم ز سید علی د نړۍ د مختلفو خبرو کوم چې زما یو ورور دی هغه د لوی اجدي چې د نوو ګورګي کې گزارا کوي د ادب کال کې چې د برکت سوې کې چې زه خپل ځواز غوړی او یا ته خپل معلومات لري نو مونږ ترې څه غش مې راته ټلیفون وکي څه پر وسه ونه نیوي درځي نشته ته نشته ته په توګه څه مننه السلام علیکم
زه ګل محمد کندهار د میوان د ولسوالۍ نه عزابات کلی نه خبره کوم چې زما ما تنام د اسماعیل او پیو سر کې مایوب دی چې دې د خبره اعلان او یا نو څه د فاره معلومات لري مو څه د اش نه راځنګ وي څه پر وسه و درنی وي نه څه یو نی وي اساس او اچا یو زر دې څه پر وسه و درنی وي نه څه یو نی وي اساس او اچا وسلام
سلام علیکم زم را درمان د کندوز ته ولایت د تورکښ کلی وسیدونکو يم زستا سره په تماس کې يم زما زوم د پنامه د درمان د شاهزاده زوی او د ورونو نومانی د میرانزا الله امان الله مدایجم دا څلور کال کېږي چې د کور څخه نه درک دی ورکه څوک یې درک نه لري. یو چا ویلي وای چې په ایران کې ځای ما لیدلې بندېدی، نو موږ ته د دغه نه د بندیخانې معلومات کېږي او نه د بل شي. نو که هر که دوی خپل زما غږ اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، ما ته دې په دغه شمېره باندې تلیفون وکړي 0 2 8 4 3.
ما یو ګران دوست راغله، ما نن د واجان کوچا ده او د عبدالجان په نامه ده، د 2 کاله کېږي ورکده. چا ته معلومات یاده یې ما غږ اوري یا د دوستان، ما ته د بجې شماره زنګ وي 0 8 4 9 2 4 1 0 9. و سلام امین الله مرزینه ډېره مننه.
محمد خبره کوم کوم چې درې کاله کېږي تقریبا ورک دي. زموږ د ټلیفون نمبر دغه دی 0 5 3 5 9 0 6 3. هر چا چې معلومات لري موږ سره دې پر دغه ټلیفون باندې تماس ونیسي.
زه امیر د کونړ ولایت د تیزری د ګونډې اوسیدونکی، زما یو ورور چې د ساحل نومېږي د 2 کلونو را په دې خوا له کور څخه وتلی دی. که په اړه چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې دې په 0 5 2 4 5 شمېره دې تماس وکړي.
السلام علیکم، زه نصیب ګل د معلم صاحب جمعه ګل زوی د ننګرهار ولایت دات ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. زما یو ورور په نام احمد ګل تقریبا در 3.5 کاله کېږي چې هغه راغره دی. که دا آواز ما په خپل احمد ګل ورور اوري یا د نور انډیواران اوري، نو مره دې په دغه شماره زنګ وهي 0 8 2 8 2 6 1 0. شماره ګل بیا تکراروم 0 8 2 8 2 6 1. اخیره کې دا الله مې ته ډېره مننه کوم چې دا پروګرام برابروي نشه ته. یو سلام په احترام.
د تا بهیر کب په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
دا ورکو شو عزیزانو د لټه پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یکشنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دی پروگرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
السلام علیکم، زه صابر د پکتیا ولایت د زیاری ولسوالۍ د نرخیلو تلویزیون کې هم زموږ یو ترز وای دی شیرولینندگی تاسو په دې تاسو د ملمت دري او یا چې تاسو ملمت یې موته دې کړی چې دې ځان خو یې سي پروا او یا تاسو سوا سي پروا او یا سري دې درته درته چلوي څنګه تعالی په دې چې دې مسره رکیونی.
زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه قاری ګلاب یم، زموږ یو د خاله خاوند ورکسوې دي 8 کاله کې تقریبا د ټیکسي چلول په ښار کې. نو چې هر چا ته معلومات وي د په حق باندې ازمامت نیمېږي، ما ته دې په دغه نمبر ټلیفون شمېره زنګ ووي 0 8 2 8 9 9 4. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 2 8 9 9 4. وسلام، ډېره مننه.
جناب امیرزای صاحب او د رادیو ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیله او احترامونه. زما یو دوست او ډیر محترم استاد شنیمه مولوی سخی او د تر زامن یې هر یو دوست محمد او بل فیض محمد قیاده چې د پکتیا دی ولایت د زرمت دی ولسوالۍ د صحاکو خوا کې د شیخانو د کلی اوسیدونکي دي. چې ډیره موده کېږي چې د نوموړي نه معلومات نه لرم. کله په خپل زما د غږ اوري او یا کوم دوست زما غږ اوري، ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0 8 1 1 5 9 1 1 5 5. شماره ځل بیا تکراروم 0 8 1 5 9 1 5 5. بعد یادونه وکړم چې زه د شاګرد یم چې د ترکستان په ملاله د سره معروف وم. والسلام.
الو، زما یو روز تازت نمیده از دولاز لوگر ولایت محمد آقای اولو ساوه که زهنه و زه قریه پنځلس کاله کېږي چې په ایران کې ورځ ده هغه هم په بند دی چا چې معلومات پکې لري یا ملګری اوري په دغه شماره موږ ته زنګ ووایي 0799-3991-48 دا شماره بیا برکم 0799-3991-48 هر چاته چې معلومي هر څوک یا ملګری ته زنګ متوئ 50,000 روپۍ بخشي لري و سلام
عبدالرشید د کندهار خبرې کوم د ازادۍ راډیو د ورکشو عزیزانو پروګرام کارمندانو ته السلام علیکم محترم زما یو ملګری د مولوي سلطان محمد د الخالق زوی په نامه د بادغیس د ولایت اوسېدونکی دی له ډېرې مودې راهیسې د هغه په باره کې معلومات نه لرم او دی هم زما سره هېڅ تماس نه لري که چېرې دی خپله زما ژغه اوري یا نور ملګري د زما ژغه اوري نو لطفا دې ما ته په دغه شماره زنګ ووهي 0-5-5-9-9 د مولوي سلطان محمد یو نشه دا ده چې زه یو لاس یو پښه معیوبه دي که چېرې د ملګري زما ژغه اوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0-0-0-3-9-9-9
بله السلام علیکم ایمان مبیب رحمان دی وردګ ولایتی کې وته دی ورسواله دی سر زرین اوسیدین کایم ما یو ورور دی رحیم الله د حبیب الله خان زوی تقریبا 12 کاله کې چې مدارک شوی دی دای په خپل د ما اواز واري یا خپل څو د په باره کې معلومات لري لطفا په دې شماره باندې ما ته زنګ ووایي 0-2-2-4-0-2 بیا یې تکراروم 0-2-2-4-0-2 او که هر چا معلومات راکړل 50,000 افغانۍ جایزه لري وسلام
الو السلام علیکم زه نعمت الله سرحدی د ایران خبر کوم زه د لوګر د ولایت سرخ سره د همای د کلی اوسیدونکی یم زمونږ د دې اکاز وو چې د نعمت الله په نوم د اروپلان نوم خلګل نه دا پنځه کاله کېږي چې ورځ د چهار ساعته معلومات یې په دې شمېر به موږ ته تماس ونیسي 0-5-9-9-2-5 وسلام و احترام
السلام علیکم زه د سره جن اډر د خبر کړو زما د اکاز اختر محمد چې د مارو ټول سوالې د سره شم دي تقریبا تنځه اساس کې نو د کور سره د اوسو د هر چا کې د دې دي په دا شته د دې مش زنګ یو پر ایا یو ټو په شو چې یو څو د دې شي
زراول دا ولایت د شمولزود ولسوالۍ او د لوړ خبره کوم زما یو دا کاغذ د 15 سیاسي کې چې د دا کاغذ وای دا که چا معلومات په داسې ډول زموږ سره په تلیفون شي 0-0-2 یو شپته 0-3-9 السلام علیکم
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ
زه عبد الغنی محمد یار کوچای د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ د ببرک عین د صادخیلو د کلی اوسیدونکو زما یو تر نه درکه د درې کال شپږ میاشتې کې د پکتیا ولایت احمد ابو ولسوالۍ د تیرخیلو د سیمې ښه نه درکه شوې ده د طبیعت تذکره د پکتیا ولایت او د وور پلارنای ټاکوبې لوګر ولایت عذری ولسوالۍ ده او د پلار نوم مرحوم شحدرایم ده مګرانو محترم اوریدونکو زه چا سره د مرګ او د ژوند په حق معلومات مو سره د اسلامي او انساني خواخوږي له مخې په دې شمیره تماس ونې سي خو په ورین تنګي به وینځل کا نې جایزه ورکو د تقریبا شمیره ده 0-9-5-5-3-5-8-5-5 تقریبا شمیره یې وریا وایم 0-9-5-5-3-5-8-5-5 والسلام با احترام ستاسو ورور عبد الغنی محمدی
دا حافظ الله د کندهار ولایت د مرکز څخه تاسو سره په تماس کې یم ما یو شنزري پلار چې تقریبا اویا کال عمر لري خپل نوم میرعالم کاشي او د مشر زی نوم احمد لاشي د کندهار ښار د څلورمې ناحیې د کابل دروازې اوسېدونکي دي. تقریبا یو کال کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. هر چاته چې د ده د ژوند او مرګ په حقه معلومات وي، زموږ سره دې په دغه لمبر تماس ونیسي. 0 اویا درو اتیا څلور څلوېښت پنځه سوه نوي. نمبر یو وارې بیا بیانوم: 0 اویا درو اتیا څلور څلوېښت پنځه سوه نوي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه مرزا خان د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم، د مال مدرو د کلي اوسېدونکی. ما یو قریب دی د درې کاله په موده کې کېږي چې نادرکه دی. نن یې کاري املا عبدالکیب دی. متهار څوک د هغه په هکله معلومات لري و ما ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي: 0 اووه اووه یو دېرش یو نوي څلور سوه دېرش. شماره بیا تکراروم: 0 اووه اووه یو دېرش یو نوي څلور سوه دېرش. یو لک افغانۍ جایزه لري.
سلام علیکم. زما نوم محمود دی، د پلار نوم ګلا خان دی. او زما تره یو دېرش کاله کېږي چې د پېښور نه نادرکه شوی دی. او کار چاته معلومې خو په دې نمبر دی مونږ ته زنګ ووهي. کشر ورور یې جمعه ګل نومېږي، او پلار نوم یې نصرالله دی، او بل لور ګلا خان نومېږي، بلې مراد نومېږي، بلې ادم خان نومېږي. او په دې نمبر دی مونږ ته زنګ ووهي. 0 اووه سوه اویا څلور شپېته شپږ ویشت یوولس. بل نمبر دی 0 اووه سوه نهه نوي نهه اویا شپږ ویشت اووه پنځوس.
جمعه ګل د چپتالی کیمپ نه خبرې کوم. هغه بله ورځ د مونږ یو اعلان اورېدلی او د عبدالله په نوم باندې چې 22 کاله کېږي د ما ورور دی چې ورک شوی دی، او د پېښور رئیس پېښور نه ورک دی. که چاته په دې ادرس باندې معلومات وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ راووي: 0 اووه اویا درې پنځوس درې څلوېښت یو څلور شپږ ویشت. دویم نمبر دی 0 اووه 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 یو څلور دوه پنځوس نهه پنځه اته. په دغه نمبر دې زما ته زنګ راووي. ابل ورځ ما دا زنګ اورېدلی او د عبدالله په نوم باندې وایي دغه سړی ما سره دی 22 کاله کېږي چې هر چا ته دغه سړی چا سره دی په دې نمبر دې ما ته زنګ راووي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه صدیقه د هلمند ولایت څخه د کتیبهګن ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور د عبدالرحمن په نامه دی، د لس کاله کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی. د پلار نوم یې محمد اسحاق دی، د نیکه نوم یې محمد کریم دی، د واشي ولسوالۍ څخه یم. لس کاله کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی. هېڅ کوم معلومات یې نه لرو. مور او پلار دواړه پسې ډېر پریشانه دي. اوس په دې باره کښې کوم معلومات لري مونږ په دې شمارو زنګ ووهي: 0 اووه سوه درې پنځلس نهه نوي اته نوي. او یا بله شماره ډېټ کوم: 0 اووه سوه درې پنځلس نهه نوي اته نوي. بله شماره: 0 اووه سوه اووه نوي شپږ سوه یو اتیا صفر څوارلس. 0 اووه سوه اووه نوي شپږ سوه یو اتیا صفر څوارلس.
السلام علیکم. زه محمد مسلم د پکتیا ولایت د زیریو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې نوم یې لاجبر دی، که هر چا ته یې د په باره کښې څه پته وي او یا زما آواز په خپله اوري، شمېرې دې زما سره اړیکه ونیسي: 0 اووه اویا اووه اویا شپېته نهه سوه اووه اویا. نمبر یو ځلې بیا تکراروم: 0 اووه اویا اووه اویا شپېته نهه سوه اووه اویا.
زه شیرین آغا د کابل د ولایت سرجید ولسوالۍ اوسېدم. زما یو دوست په دې کلونه راهیسه نادرکه ده چې هغه محمد معصوم نومېږي، چې یو وخت کې څارنوال وه. د هغه زوی محمد داود نومېږي، د لوګر اوسېدونکی ده. که هر چېرته دی وي یا زما غږ اوري، نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي: 0 اووه اویا پنځه پنځوس لس پنځه سوه درې اتیا. شمېره بیا تکراروم: 0 اووه اویا پنځه پنځوس لس پنځه سوه درې اتیا. نور هم وخت نه نیسم. وسلام.
هلو السلام علیکم زتی داوود خان د مریم د مګون زوی د رنګار ودای د رودات او نسانی نه تاسو سره په تماس کیم زما یو ورور په نام د احمد ګل د درې کې د کابل څخه نظر کښوي دا خپل د اواز اوري او د ملګري اوري ما سره د دې سماره په تماس کیږي چې پرواوي یو سلو نوي دوه نوي نهاوې شماره یو ځل بیا تکراروم چې پرواوي یو سلو نوي دوه نوي نهاوې والسلام په احترام
د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو پیال لري چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.